The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de ګران اوریدونکو السلام علیکم. دا د وایس اف امریکا ټیو ریډیو دی. نن د خالی ورځ د 2014 کال د مئی د میاشتې سلی رښتمه نیټه ده. په پیښور کې وخت شوې دی د ماښام شپږ، په کابل کې د 5 نیمې، او دلته په واشنگټن ډی سي کې د سهار 9 بجې شوې دي. تاسو زموږ غږ د واشنگټن ډی سي ناوړی د وایس اف امریکا ټیو ریډیو په دې یو ساعت خبری خپرونه کې درته زه وګمه جالوان
او زه محمد اکرام
هر کلی وایو او لاول هم ساسو پام را ګرځو. مهم خبرونو سټکو ته
د پاکستان قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې نن په کرفیو کې نرمي راوستل شوې ده. اخوا په مومندو ایجنسی کې شپږ ملیشا عسکر د سړک غاړه بمی چاودنه کې وژل شوې دي. د غیر قانونه ډلې تحریک طالبان ځای څنګه ویلي دا د شمالي وزیرستان د عملیاتو په جواب کې کړي.
د نننۍ پېښې پله تحریک طالبان پاکستان مومند ایجنسۍ څانګې په غاړه اخیستې او د نننۍ برید مقصد د شمالي وزیرستان میرعلي کې د عام ولس وژل کېدو بدله اخیستلو او په راتلونکي کې به هم دوی خپل عملیاتو کې تیزوالی راولي.
د پاکستان د اطلاعات وزیر پرویز رشید ویلی په ملک کې د تشدد د خورونکو پر ضد به عملیات کوي او کوم وسلوال خبرې غواړي نو حکومت یې خبرو ته اوس هم تیار دی.
اس کروں کہ پاکستان کی سلامتی کو جہاں سے بھی خطرہ ہوگا اس خطرے کا جواب اسی زبان میں دیا جائے گا جو زبان سمجھی جاتی ہے. اگر کوئی مذاکرات کرنا چاہتا ہے تو وہ ویلکم، اس کے لیے دروازے کھلے.
او د پاکستان وزیر اعظم دفتر وای نواز شریف با د ګل پورز د هند نوی منتخب وزیر اعظم نریندر مودی د سوګن پورته کولو تقریب کې برخه اخلي. د پاکستان سیاسي مشرانو د دغه فیصله هرکلی کړی.
اگر امید تو ہم رکھ سکتے ہیں کہ اگر وہ ریاست ٹو ریاست اس طرح حکومت ٹو حکومت کانٹیکٹ کر رہے ہیں تو ہمیں بھی اس سے بالکل ایک موقع سمجھنا چاہیے پاکستان کی ترجیحات رکھنے کے لیے.
دا او یشمن نور مهم رپورټونه او مرکه به زمونږ په دې یو ساته خبری خبرونه کې اوري. موږ سره اوسې خول اول هم پام شي مهم خبرونو تفصیل ته.
د پاکستان قبایلی سیمه مومندو ایجنسی کې د سړک غاړه بمی چاودنه کې لږ تر لږه شپږ امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. د مومندو ایجنسی پولیټیکل انتظامیه ډیو ریډیو ته ویلي د اف سی ګاډې د پنډیالۍ تحصیل کې د سړک غاړه بمی چاودنه کې په نښه شوی دی. د پاکستان د پوځ ویان اداره آی ایس پی آر وای ملیشه ځواکونه د پنډیالۍ تحصیل تمانزو سیمه کې د هلکانو یو سکول کې د چاودنې پیښې پلټنو لپاره روان وو چې په لاره کې د بمی چاودنې ښکار شو. غیر قانونه تندربا ډلې تحریک طالبان مومندو ایجنسی څانګې د چاودنې پله په سر اخیستې او ویلي دا یې شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو په جواب کې کړي.
او پاکستانی مطبوعاتو تر مخه په شمالي وزیرستان کې د توندلارو پر ضد پیل کړی شوي پوځي عملیاتو کې په څلورمه ورځ قلاري او د پوځ لخوا لګول شوی کرفیو کې بیا د سهار 8 بجو نه واخله تر ماښام 2 بجو پورې نرمي اعلان هم شوی دی. ځایي خلکو خپل سیمو ته راتګ په مهال ویلي چې ځینو ته سخت نقصان رسیدلی. رپورټونه وایي چې زیات نقصان میر علي او میرانشاه ته څیرمه ماچس فیکټري سیمه کې رامنځته شوی دی. پوځي عملیات که پوز دعوه کوي چې لګتا لګا اتیا پوری جنگیالی وژل دي. بلخوا په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو وروسته د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید ویلي چې حکومت هغه ډلو سره مذاکراتو ته تیار دي څوک چې خبرو اترو د لارې مسلې حل کول غواړي. هغوی زیاته کړې ده چې د طالبانو هغه ډلې چې مذاکراتو ته تیار دي هغوی سره حکومت خبرو اترو ته تیار دي، خو چې څوک هم د ملک امنیت ته خطر جوړوي هغوی پر ضد به ګامونه اخیستل کېږي. د پاکستان حکومت لخوا په ملک کې د ترهګرۍ د ختمون لپاره طالبانو ته امن مذاکرات وړاندې ورکړی شوی و چې په دې لړ کې د دواړو خواوو کمیټیو ترمنځ ملاقاتونه هم شوي وو، خو بیا د طالبانو لخوا د ډزبندۍ موده ونه غځول شوه او شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات هم رامنځته شول. او د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې 2 بمی چاودنو کې یو کس وژل شوی دی او 2 نور کسان جوړ شوی دي. دواړه چاودنې په اف 6 سوپر مارکیټ او G9 مرکزونو کې شوی دي. نور تفصیل اورو اورنګزیب خان په دې رپورت کې.
د پاکستان پایتخت اسلام آباد کې 2 بمی چاودنو کې یو تن وژل شوی دی. دواړه چاودنې د اسلام آباد مصروف مارکیټونو کې شوی دي. دا چاودنې تیر شپې دو نه درې بجو تر منځ د اسلام آباد ایف سکس سوپر مارکیټ او جی نائن مرکزی بازار کې شوې دي. سوپر مارکیټ او جی نائن مرکزی بازار د اسلام آباد مصروف بازارونو کې دي. خوشپې په وخت دلته خلک موجود نه وو، ځکه د چودنو له وجې ډېر ځاني او مالي نقصان نه دی شوی. البته سوپر مارکیټ کې په سیکورټي معمول یو چوکیدار دی و چودنې له وجې وژل شوی دی، او دغه شان په دې کې دوه تنن ژوبل شوي هم دي. د پولیسو وینا ده چې سوپر مارکیټ کې بم په یو لفافه او جی نائن مرکز کې یو ګاډي کې ایښودل شوی وو، او مجموعي توګه دې دو چودنو کې درې کیلوګرامه بارودی مواد استعمال شوی دی. د بمی چودنو نه پس د اسلام آباد سیکورټي نور هم زیاته کړې شوې ده. وړاندې نه هم شمالي وزیرستان کې د پوست لخوا شوی بمباری عکس العمل مخنیوي لپاره د پایتخت سیکورټي سخت کړې شوی وه. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
دا وایس آف امریکا ډیوه رادیو ده.
یو پاکستانی چارواکی وای وزیر اعظم نواز شریف به د ګل پورز د هند نوی منتخب وزیر اعظم نریندر مودی د سوګند پورته کولو تقریب کې برخه اخلي. د نواز شریف دفتر نه جاری شوی بیان کې ویل شوی دی نوی ډیلی وزیر اعظم ته د حلف برداري تقریب کې برخه اخستو بلنه ورکړې به. دا اول ځل دی چې پاکستانی مشر په داسې کوم تقریب کې برخه اخلي. د هند پارلماني انتخابونو کې ګټونکي هندو قام پرست ګوند بھارتیا جنتا پارټي ویان پرکاش جاویدکر خبریالانو تنن ویلي د وزیر اعظم نواز شریف سفر به د دواړو ملکونو ترمنځ د نوو تعلقاتو شروع وي. او افغانستان کې د دویمې مرحلې صدارتي انتخابونو لپاره هلې ځلې روانې دي. دغه مقابله به د جون په 14 نیټه د پخوانی خارجه وزیر عبدالله عبدالله او د نړیوال بانک پخوانی اقتصاد پوه ډاکټر اشرف غنی احمد زئی ترمنځ وي. افغان چارواکي وایي دوی د انتخابونو امنیت او په آزاد ماحول کې کولو لپاره هم پورا تیاری کوي. رپورٹ پی دا افغانستان نه دی بریډیو خبريال کما سره تر کوي.
خلک وایي چې دوی باندې دوهم دور په انتخاباتو کې ګډون کوي او غواړي چې د خپل خوخي وکندید ترای یا وټونه ورکړي. دا خلک زیاتوي چې سیاست د دوی د هیواد راتلونکي ټاکي. د دوی په خبره دوی بداسي او چاته رای یا وټونه ورکړي چې په هغه باندې هیواد له هر اړخ نه پرمختګ کولای شي. خو ترڅنګ دوی له امنیتي مسؤلینو غواړي چې د انتخاباتو په شپو ورځو کې د ښه امنیتي تدابیر ونیسي ترڅو خلک په آرامه فضا کې وټونه واچوي. که څه هم د دوهم دور انتخاباتو د پاره شاوخوا شل ورځې پاتې دي، خو امنیتي چارواکو د څه مودې رئیسې ورته امنیتي تدابیر نیولي او وایي چې راتلونکي انتخابات به هم د ښې امنیتي فضا په ترڅ کې ترسره شي. په همدې اړه د کورنیو چارو وزارت د ټول افغانستان 4 ولایتونو امنیا قمندانان او د پولیسو نور مسؤلین کابل ته غوښتي ول او له دوی ټولو سره یې د دوهم دور انتخاباتو د پاره امنیتي پلانونه شریک کړل. کمال صداد خټک، امریکا غږ، ډیوا ریډیو، کابل.
او د تایلند پوځي چارواکي وایي چې لرکړی شوی صدر اعظم ینګ لګ شتواترا او د هغې لسګونو ملاتړي په یو محفوظ ځای کې بندیان دي او تر هغه چې دوی غور کوي تر هغه به په بند کې وي. د پوځي ویان لخوا د خالی پروس خبری کانفرنس ته ویل شوي دي چې دغه ګامې د سیاسي فشار د لر کولو په لړ کې اغېز دی او هڅه کوي چې یو سیاسي جوړجاړی د حکومت او حکومت پر ضد مظاهرچیانو ترمنځ وشي چې په لارو کوڅو کې سترې مظاهرې هم کړي. د دغې بندیانو د ځای ځګي په حق له کوم معلومات نه دی وړاندې کړی شوی. په تایلند کې 2 روان دی پوز مارشل لا لګولې.
د یوکرین موقتی وزیر اعظم ارسنی یټسن یوک سباله کې دونکو صدارتي انتخابونو وړاندې نن قام ته بنا کړی. نو موړي بیلی د یوکرین اولس لبا اولس په د بهر نه امداد اخستونکو ډاکوانو ته د انتخابونو خرابولو اجازه ورنکې. د وزیر اعظم اشاره په مشرقي یوکرین کې روس په لبا جدای غوښتونکو اړخته وه. د موړي دا بنا په داسې حال مخ ترغلی چې یو ورځ وړاندې د روس صدر ولادیمیر پوتین وعده کړی هغه بعد د یوکرین انتخابونو نتیجې تسلیموي او ورسره یې تمه څرګنده کړې وه. د یوکرین نوی صدر به د ملک مشرقي برخو کې د جدای غوښتونکو پر ضد پوځي اپریشن ختم کړي.
عیسوي کلیسا مذهبي مشر پوپ فرانسیس د منځني ختیځ په 3 سفر دی او په دغه لړ کې رومبني پړاو اردن ته رسیدلی دی. په اردن کې نوموړی د باچا عبدالله سره لیدو کتو اراده لري او بیا په عمان کې لوی جمعې ته وینا هم کوي. د اتوار پر ورځ پوپ بیت لحم ته سفر کوي او هلته کې د فلسطین صدر محمود عباس سره ویني. هلته هم نوموړی به یو کډوالو کیمپ ته ځي او د فلسطین کډوالو سره به ډوډۍ هم خوري. او یو شتمن تجارت ګر چې د ایران تر ټولو لوی د درغلی په کیس کې لاسو د خالی پرواز ایران کې تیزندې کړې شوې دي. چارواکي وایي چې محفرید امیر خسروی ته پانسی د تهران په لنجمن ایون بندیخانی کې ورکړی شوی ده.
د سومالیا جنگیالی ډلې الشباب مغادیشو کې نن په پارلمان شوی حمله زمواري په سر اخستی. په پارلمان باندې د موټر بمی چاودنې او ډزو حمله کې لکتر لګه سلور پولیس والا وجل شوی، خو تر اوسه د دوی پیژنګلونه ده شوی. د سومالیا چارواکي باید د پارلمان ودانه کې پارلماني غړي موجود وکړي چې دغه بمی چاودنه وشوه.
د مالی د حکومت او جدای غوښتون کې تورې ګډلې ترمنځ د اوربند لوزنامه شوی چروان دیونه کې په منځ کې سخت نښتې شوی چې ورسره ویروي چې هیواد به یو وار بیا سترو جګړو سره مخ شي.
او د امریکای کالیفورنیا ایالت کې د ډزو په نتیجه کې لک تر لګه اوو کسان وجل شوی دي. په دې کې حمله کوونکي هم وجل شوی دي. پولیس وایي حمله کوونکي په ذهني توګه ناروغ وو.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
در وایس اف امریکا ډیو ریډیو د زمنګا دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نیخ پرې غباندې اوري. زود او پاکستان قبایلی سیمی مومندو ایجنسی کې د سړک غاړه بمی چاودنه کې شپک امنیتی ځواکونه وجل شوی دي. آی اس پی آر وای د غشپک واړه د اف سی ځواکونه او د پنډیالې تحصیل کې د یو سکول د چاودنې پیښې پلټون لپاره روان وو. غیر قانون جنگیالی ډلې تحریک طالبان مومندو ایجنسی سانګي د دغه پیښې ذمواري په سر اخستی. رپورټ پی د سیمینا د ریډیو خبريال ارشد مومند راکوي.
د پاکستان پوز عام اړیکو څنګه ایس پی آر وای مومند ایجنسی کې د سړک غاړې خخ بمی چاودنه کې شپږ ملیشیا عسکر وجل شوي. ایس پی آر وای د چاودنې پیله کې سلور عسکر پر ځای وجل شوي او دوه د پیښور پوځي روغتون کې ساور کړه. ځای پولیټیکل انتظامی چارواکو ډیور ریډیو ته وویل دغه عسکرو په سیمه کې د هلکانو یو سرکاري سکول په بارودي موادو الوزولو وروسته د پلټنې عملیاتو لپاره روانو چې د تحصیل پنډیالې تمانځو شاتو خیل سیمه کې پی بمی چاودنه وشوه. د تمنزو د غسیمې پاړه یو ځای خبريال ګل محمد مومند وای
چې یو خوا د تحصیل ساپو سره د مومندي جسي جنگي د دوی مدار د کرپو سره جنگي د دې د افغانستان پولیس سره د دې لوکیشن هم دی د غرن باجور سره هم جنگي کوم ګور د هغه سیمه د چرته چې د دې حالاتو نه وړاندې د مومندي جسي تحریک طالبان چې د یو هلوي ګل غننې شو په دغه تمنزو د ویزو کې د دې غټ هیډ کوارټر هم دغه چې مکه سکیورټی فورس هم په دې تعداد سره موجود دي. هم دغه وجه ده چې دوی چټک مومنت کوي اکثر دا قسم پیښې مخ خرابې دي. خو دغه سیمه کې دا وخت یو عربي اختاري چې دغه وسلوال چې دي دغه سیمه کې زیاتوالی لري او دغه باجوړ سره نږدې افغانستان پورې سره نږدې سیمه ده چې دوی اکثر په دغه ځینو کې مومن کوي او دا قسمه پیښې چې دي دا مخې ته راځي.
چارواکي وایي د پیښو وروسته یې په سیمه کې د پلټنې عملیات پیل کړي او د تحصیل للیمزو ناقی ګیټ نه تر باجوړ ایجنسۍ پولې پورې او د تحصیل خویزو خاپخ نه تر بیډاک سیمه پورې ګرځبندیز یا کرپیو د مسپخیم درې بجو نه راپدې خوا پر ځای کړي او لوی لارې د تګ راتګ لپاره تړلې. د نننۍ پیښې په تحریک طالبان پاکستان مومند ایجنسۍ څنګه په غاړه اغېستې او ویلې دي چې حکومت سره یې ډزبندیز ختمېدو وروسته دا د دوی د نور کله په شان امروزه کاروي برخه ده او د نننۍ برید مقصد د شمالي وزیرستان میرلي کې د عاملس وجل کېدو بدله اغېستلو او په راتلونکي کې به هم دوی خپل عملیاتو کې تیزوالی راولي. یادونه ده چې برید په داسې مهال شوه چې شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد پوجي اپریشن روان دي او د تیر اتوار په ورځ مومندو او باجوړ ایجنسۍ کې هم بمی چاودنې شوې وي چې پکې یو خسادر مړ او شپږ اسکرو به شمول اته تنن جوبل شوي وو. ارشد مومند، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، مومند ایجنسی.
ستاسو د ټولو غږ
ډیوا ریډیو.
د ډیوا ریډیو خبريالان تاسو ته ستاسو د خار او د کلی،
ستاسو د نن او سبا،
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکئ.
دیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږ بجو نه تر نهو بجو پورې،
او د مخام شپږ بجو نه تر د شپې دولس بجو پورې اوریدای شي.
پاکستانی مطبوعاتو تر مخه په شمالي وزیرستان کې د تونلارو پر ضد پیل کړی شوي پوځي عملیاتو کې په څلورمه مروز قلارې او د پوځ لخوا چې کم کرفیو لګول شوی وه هغه د سهار اتو بجو نه تر ماښام اوو بجو پورې پکې د نرمۍ اعلان شوی. ځایي خلکو خپلو سیمو ته راتګ په مهال وایي چې ځینو ته سخت نقصان رسېدلی. زیات نقصان دوی میر علي او میرانچا ته څیرمه ماچس فیکټري سیمه کې یادوي. پوځي عملیاتو کې پوځ دعوه کوي چې لږ تر لږه اتیاو پورې جنګي علیه وجلی دی. نور تفصیل ورو عدنان بیٹنینا په دې رپورت کې.
رپورټونه وایي په شمالي وزیرستان کې غیر اعلانیه پیل کړې سوي عملیاتو کې نن په څلورمه ورځ کلاري وروسته انتظامیه لخوا لګول سوي کرفیو کې سهار له اته بجې څخه ماښام تر اووه بجې پورې نرمي اعلان سوي او ټول داخلي او خارجي لارې تګ راتګ لپاره خلاصې کړې شوي وي. ځایي خلک وایي د نرمي وروسته په سیمه کې په خلکو خپل کورونه قبرستان جوړ کړي سوي او د سیمه مارکیټونه او بازارونه یې کڼ کفر ولیدل. د دوی په خبره زیات نقصان په میرالی سب ډیویژن او مرکز میرانشا سره په څیرمه ماچس فیکټري سیمه کې شوی. یو ځایي خبریال یوسف هارون چې سیمه سفاره کړی د سترګو لیدلې حالې چې داسې بیان وی
خلک بازارونو ته راوتل کا رنگ بازار او رنگ کورونه او ډیر زیات خفه شول. ګر چې کوم خلک باندې چې فکر شي یا خو چې چې چا باندې نه وی کړي او خلک ګر راغلي کړه د خفه شول.
په اوس پدې عملیاتو کې تر اتیا او نزیاتو شکمنو وسلواله د وژنې او پسلګونو شمیره د دوی مرکزونو تبا کولو دفاع کوي. ځای خلک وایي پدې عملیاتو کې زیات نقصان عام ولست رسیدلې. د سیمه د کمی پارلمان غړی محمد نذیر چې تیر ورځې گورنر خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمه سره چرکا کړي په دې اړه مو څه نه وپوښتل نو څه داسې په وژه کې دی.
ځخري میرا تاور امنه ګولا غالب خان او جمال الدین خان او صالح شام سنټر او بشمول دیمو د گورنر سره میر میټینګ وکړه. نن دوی ما ورځ دوکنه او چې کوم څوک وشتي نه دي څوک زخمي نه دي څوک مړی شوی دی هغه د دفن شي. دغه نه علاوه می جو دا خبره د کومي ستا باندې چې کوم جرګي سیستم دی امیر ټول الیمون دی امیر مسرون دی هغه ستا باندې د میرا خبره راوونه شي.
او د کلی خلک دغه ګیله کوي چې دیتا غیر اعلانیه عملیات په شروع کې او بیا به ګناه خلکو ته نقصان مرګ ژوبله وړي او دې سره چې کم خلک کورونه پرېږدي هغه پر په حکومتي کچه چې انتظامات نه وي.
مستا گورنر صاحب دا خبره وکړه چې څوک وځي دریمي هغه د پرمیر دی ګاډي باندې باسه کړای جاي او هغه د پرمیر لون دی په باندې کې د خوروک د څوک باندې باسه کړای جاي هغه کې دوی چې دغه پرمیر دی توس
په بنو کې دا انتظام کم دي چې کړه د کدا باندې اروېدن کې خبر چې کړي روانه دی واغه چې الته په اسانی سره ورشه دا هر څه تر لاسه کی.
نو بنو کې خدا ز کار فرم نشه درته ویل چې دې په کوم ځای کې کړای خو سیر مت دې خبره وکړه چې میر په باندې کې مکمل انتظامات کړای
او گورنر څه ول چې دې اپریشن لامل شو څه علت وو.
علت خو چې کوم اخبار کې ما غارو خشه د سرشیر وخشه د توڅو په میډیا شاپه دی چې هغه دې ته یو افسر دی څلورو ارمی ولا دی غاز کې مدو وکړی دی هغه نه دا خبره مختر وته.
نو گورنر دا څه وایي چې دای وسلوالو ټیکانې په نقشه کړی دی او دغه عملیات پر روان وي کده بس ودرې
دا خو دا خبره خو کده شي کازه درته وکړ یا گورنر سه کړی نه دوی نه شکړای چې آیا دا خبره هو زه چې په غاټه باندې دو او چې مخته او سکیږي عادي حالات مطابق ځکه حکومت پر مکم ته ډیر نقصان خو دی عوام شي کنه د دې پر چې کې مت عوام ته د فکر دوی چې دغه څه حل روبسي حالې په جرګه باندې روبسي چې په جرګه په مسلون باندې
یړ دی چې شمالي وزیرستان کې له تیر څلور ورځې راسي وسلوالو په ضد پوځي عملیات روان دي. حکومتي چارواکو لخوا په غټه کچه د تبا کولو دعوی کیږي او طالبان لخوا د غتاوی ردولو بیانونه مخې ته راځي خو خبر یې لا نشي کولای چې د سیمو سفر وکي او کره معلومات تر لاسه کړي. عدنان بیٹنای وایس اف امریکا ډیو رادیو ډیرا اسماعیل خان.
په شمالی وزیرستان کې پوزی عملیاتو په محل د پاکستان د اطلاعات او وفاقي وزیر پرویز رشید لخوا وینا کې ویل شوی دی چې حکومت هغه ډلو سره مذاکرات ته اوس هم تیار دی څوک چې خبرو اترو د لارې مسلې حل کول غواړي. هغه زیاته کړې ده چې حکومت هغه ډلو سره خبرو اترو ته تیار دی څوک چې دغه د دغه د لارې د مسلو حل غواړي او هغه چې د ملک امنیت ته خطر جوړوي هغوی پر ضد به ګامونه اغستل کیږي. نور تفصیل اورو د اورنګزیب خان په دې رپورټ کې.
په داسې حال کې چې قبایلی سیمې شمالي وزیرستان کې تندرا وډلو خلاف پاکستان پوز عملیات پیل کړي دي، د اطلاعاتو وفاقي وزیر یو ځل بیا ویلي دي چې اوس هم حکومت هغه ډلو سره مذاکراتو ته تیار دی څوک چې د خبرو د لارې مسلې حل غواړي. میډیا سره خبرو په وخت اطلاعاتو وفاقي وزیر سینیټر پرویز رشید ویلي دي چې په طالبانو کې ډېر ډلې داسې هم دي چې حکومت سره مذاکرات کول غواړي او حکومت اوس هم دې ډلو ته مذاکراتو په حق له هرکلی وي، خو چې څوک د پاکستان د سلامتیا لپاره خطر جوړ شوی دی نو هغوی خلاف به هم د طاقت استعمال کولی شي.
میں آپ سرچ کروں کہ پاکستان کی سلامتی کو جہاں سے بھی خطرہ ہوگا اس خطرے کا جواب اسی زبان میں دیا جائے گا جو زبان سمجھی جاتی ہے. اگر کوئی مذاکرات کرنا چاہتا ہے تو وہ ویلکم، اس کے لیے دروازے کھلیں. جو مذاکرات نہیں کرنا چاہتا اور جنگ کرنا چاہتا ہے تو اسی زبان میں اس کو بھی جواب دے دیا جائے گا.
دوی وی چہ دا پاکستان سلامتی تا چہ ہر یو خوانہ خطر وی نو سخ جواب به ورکولی شی ک سوک مذاکرات کول غواڑی نو حکومت ورته ہر کلے وی او چہ سوک جنگ کول غواڑی نو بیا به دوی ته حکومت هم سخت جواب به ورکوی. سینیٹر پرویز رشید طالبانو سره د مذاکراتو خبر په داسې وخت کې کړی ده چې شمالي وزیرستان کې تندر وډرو خلاف پاکستان پوز عملیات پیل کړی دي او هوائی بمبار کې د پوز وینا تر مخه اتیا نه زیات ترهګر چې مهم ترهګر مشران هم پکې شامل دي وژل شوي دي. بلخوا آزادې سرچینې وي چې پاکستان پوز لخوا شوی بمباری کې بې ګناه عام خلک هم وژل شوي دي. د پاکستان موجوده حکومت امن دپاره طالبانو ته د مذاکراتو وړاندیز کړی وو او دې مقصد دپاره طالبانو او حکومت کمیټې هم جوړې کړې وې او دې کمیټو ترمنځ ملاقاتونه هم شوي وو او دې دوران طالبانو د ډزبندې اعلان هم کړی وو، خو وروسته یو ځل بیا د ترخګرې پیښو نه پس شمالي وزیرستان کې هوایي بمباري شوې ده او پاکستان پوز لخوا دا کاروای په داسې وخت کې شوې دي چې طالبانو او حکومت ترمنځ مذاکراتي عمل د خنډ ښکار شوی دی. او شمالي وزیرستان کې د پوزی عملیات وزیر اعظم نواز شریف او د پوز سرلخکر جنرال راحیل شریف ترمنځ ملاقات نه پس شوی وو او د ملاقات په حق له مطبوعاتي رپورټونو ویلي وو چې حکومت هم پوز ته قبایلي سیمو کې ترخګر ډلو خلاف د عملیاتو اجازت ورکړی دی. تر اوسه نه خو حکومت او نه پوز د دې خبرې تصدیق کړی دی چې شمالي وزیرستان کې باقاعده عملیات پیل شوي دي. د نن وړاندې څو ځلې امریکا هم پاکستان نه شمالي وزیرستان کې موجود حقاني شبکې خلاف د عملیاتو غوښتنه کړې وه. حقاني شبکې په حق له ویل کېږي چې شمالي وزیرستان نه دوی افغانستان کې موجود اتحادي ځواکونو خلاف کاروایي کوي، خو پاکستان څو واري ویلي دي چې چاته به هم د اجازت ور نه کړي چې د پاکستان ځمکه یو بل هیواد خلاف استعمال کړي. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
ساسو د ټولو غږ
ڈیو ریڈیو.
د ڈیو ریڈیو خبريالان تاسو ته ساسو د خار او د کلی،
ساسو د نن او سبا،
وطن او نړۍ،
حال شیبه په شیبه درکئ.
ڈیو ریڈیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږو بجو نه تر نهو بجو پورې
او د مخام شپږو بجو نه تر د شپې دولس بجو پورې اوریدئ شئ.
وایس آف امریکا ریډیو دی. پاکستان په نړۍ کې په کور جوړ بمی چاودنو او ځانمرګي حملو کې په دریم نمبر ملک دی. دغه شرح د افغانستان نه هم زیاته ده. اسلام آباد کې د وایس آف امریکا خبریال شرن بین یو رپورټ راکوي چې پکې په پاکستان کې د تشدد د لاسه شوي نقصانونو ذکر شوی دی او دا چې په پاکستان کې بیا د دغه تشدد د مخنیوي لپاره سمره پوری سکیږي. دغه رپورت تاسو ته زموږ همکار ما وشریل وړاندې کوي.
د کال 2008 نه واخله تر کال 2013 ترمنځ په پاکستان کې به هر ورځ قریبا دوه غټې بمی چاودنې کېدې. او هرې چودنې کې به اوسطن د 15 کسانو مرګ شوبل کېدله. د بمی چودنو چې پکې په دیسی توګه جوړ بمونه یا آی ای ډیز هم شامل وو، لوجه پاکستان په نړۍ کې تر ټولو خطرناک ځایونو کې یو جوړ شو. دا خبره په لندن کې اکشن آن آرمډ وایلنس نومي ادارې غړي لین اوورټن کړې ده.
One of the major problems is the amount of munitions coming from Afghanistan into Pakistan.
یو غټه مسله دا ده چې د افغانستان نه پاکستان ته په غټ مقدار کې وسله او بارودي مواد او دا تندروه نظریه خوره شوې ده. د سلوجه چې په ځای توګه باندې جوړ بمونه د یو معمول وسلې په هیڅ کارول شي.
تندلاري بلتون غختون کې نسلی او سیاسي تشدد په ګرد ملک کې خور شوې دي. زیاتره ډلې بمونه استعمالوي چې زیاتره په خارج سیمو کې چودلې کیږي. چرته چې د سیړنو تر مخه په دې چودنو کې وژل شوو یا ژوبل شوو 92% خلک عام ولس وي. اوورټن وایي چې د درنې مرګ ژوبلې شمیرې سره پاکستان د مخصوص ملکونو فهرست کې راغی.
We usually think of Iraq and Syria as having a lot, but actually Pakistan has
مونږه اکثر د عراق او شام خبره کوي، خو په حقیقت کې پاکستان کې د آی ای ډیز جوړېدو شمیر لوجه دا د تشدد په کچ په دریم نمبر دی او افغانستان او نایجیریا یې هم شاته پریښودل دي.
پاکستان کې استعمالیدونکو بمونو کې پریشر کوکر بمونو نه واخلا واړه مقناطیسی بمونه چې موټرو پورې خلوبل کیږي، ځانمرګي جیکټې او بلټونه شامل دي. په دې کې ځینې بمونه په عراق او افغانستان کې د تندلارو لخوا ایجاد کړې شوې طریقو باندې جوړ کړې شوې دي. شفقت ملک د خیبر پختونخوا صوبې د بمونو ناکاره کولو یونټ مشر دی. دی وایي چې اوس په دیسی توګه جوړ بمونو یا آی ای ډیز یو نوی قسم مخې ته را روان دی.
په مقامی کا جوړ بمونه چې په خصوصي توګه بکتر بند گاڑی پر هدف کوي، دا طریقہ په عراق او افغانستان کې استعمال دله. خو روان کال دا طریقہ پاکستان ته هم راغلی او په پیښور ښار کې دا پیخه سیوا شوی.
ملک وایي چې د هغه ټیم دا قسمه بمونه ناکاره کولی شي. څېړونکي وایي چې بمونه په یو هواد ډیر تباکو نصرات چوي. دا نه صرف د خلکو حوصله ماتوي، بلکې ډیر نفسیاتي او جسمانی تاوانونه هم لري.
دوی دخل کو حوصله ماتوي که دوی آی ډیز استعمال کی او کامیاب شي، نو ولس په حکومت باندې اعتماد وبیدي او دا مونږه د اړي غړي پلو بوزي.
د بم ناکاره کولو یونټ مشر ملک وایي چې اوس ډیر خلک د خپل ژوند تراپی خطرونو لوجي پولیس ته معلومات وړاندې کوي چې بم چرته خښ کړی شوی دی.
بی بی شیرینا
د پیغلو پښتنو خويندو او میندو لپاره
د ډیو ریډیو د خبرونې دا ځانګړې برخه
د پاکستان په وخت
هر سهار 9 بجې شروع کیږي.
ټولو خويندو میندو ته په پروګرام کې د ګډون بلنه ورکو.
د ټلیفون شمیره 001-202-205-0403.
یا 001-00-00-00-00.
وایس اف امریکا دی و ریډیو
مستاسو پورټل نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.dwradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadwaradio.com
یعنی www.voadeewaradio.com.
دا وایس اف امریکا جبه ریډیو دی. قدر منوریدونکو د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه زموږ خبرونه لا هم جاری دي. راتلونکي پروګرام چې دی هغه به د هلو وی او ای پروګرام په کوم کې چې زموږ همکاران په پاکستان کې روانو چارو او حالاتو په حق لباندې خپل سیړنیز پروګرامونه تاسو ته وړاندې کوي. تاسو هم په دې پروګرام کې برخه اخیستلی شئ. نننی پروګرام چې دی هغه به تاسو د نوشیروان قلندر لخوا اوري او د هغوی سره د برخې اخیستلو لپاره د ټلیفون شمیره نوټ کړئ: 001202205004 او 03. زموږ خپرونې چې دي د شپې 12 بجو پورې به دوام لري. زموږ خپرونې اورېدل مه هېروئ. څو شېبو کې به یو واري بیا ستاسو باندې راځم. سره اوسئ. د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے رانا وردن کو ڈیو ریڈیو تے واری بیا پا خیر راغ لئی. زمگا خبرون اللہ ہم دوام لڑی یو واری بیا ساسو پام راگر زو مهم قبل نو سیٹ اپتا.
د پاکستان قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې د تونلارو پر ضد درې ورځو هدفي عملیات وروسته نن په دغه سیمه کې پر ځای کرفیو کې نرمي راوسته شوی. اخوا په مومندو قبایلی سیمه کې شپږ ملیشیا ځواکونه وجل شوي.
د نننۍ پیښې پله تحریک طالبان پاکستان مومند ایجنسۍ څنګ په غاړه اغېستې او د نننۍ برید مقصد د شمالي وزیرستان میرلي کې د امولس وجل کېدو بدله اغېستلو او په راتلونکي کې به هم دوی خپل عملیاتو کې تیزوالی راولي.
د پاکستان د اطلاعات وزیر پرویز رشید ویلی په ملک د تشدد خوراونکو پر ضد به عملیات کوي او که کوم مسلوال خبرې غواړي نو حکومت یې خبرو ته اوس هم تیار دی.
پاکستان کی سلامتی کو جہاں سے بھی خطرہ ہوگا اس خطرے کا جواب اسی زبان میں دیا جائے گا جو زبان سمجھی جاتی ہے. اگر کوئی مذاکرات کرنا چاہتا ہے تو وہ ویلکم, اس کے لیے دروازے کھلے ہیں.
او د پاکستان وزیر اعظم دفتر وای نواز شریف به د ګل پورز د هند نوی منتخب وزیر اعظم نریندر مودی د سوګن پورته کولو تقریب کې برخه اخلي. د پاکستان سیاسي مشرانو د وزیر اعظم د دغه فیصله هرکلی کړی.
اگر امید تو ہم رکھ سکتے ہیں کہ اگر وہ ریاست ٹو ریاست اس طرح حکومت ٹو حکومت کانٹیکٹ کر رہے ہیں تو ہمیں بھی اس سے بالکل ایک موقع سمجھنا چاہیے پاکستان کی ترجیحات رکھنے کے لیے.
او سمر باندی کو دے خبروں نو تفصیل.
د پاکستان قبایلی سیمه مومندو ایجنسۍ کې د سړک غاړه بمی چاودنه کې شپږ امنیتي ځواکونه وجل شوي دي. د مومندو ایجنسۍ پولیټیکل انتظامی ډیبر ریډیو ته ویلي د اف سی ګاډۍ د پنډیالۍ تحصیل کې د سړک غاړه بمی چاودنه کې په نښه شوی دی. د پاکستان پوځي بیان اداره آی ایس پی آر وای ملیشیا ځواکونه د پنډیالۍ تحصیل تمانځو سیمه کې د هلکانو یو سکول کې د چاودنې پیښې پلټنو لپاره روان وو چې په لار کې د بمی چاودنې ښکار شو. غیر قانونه تندربه ډلې تحریک طالبان مومندو ایجنسۍ څنګه د چاودنې پلا په سر اخستې او ویلي دای شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو په جواب کې کړي.
او پاکستانی مطبوعاتو تر مخه په شمالي وزیرستان کې د تونلارو پر ضد پیل کړی شوي پوځي عملیاتو کې په څلورم ورځ قلاري او د پوځ لخوا لګول شوي کرفیو کې د سهار تونه تر ماښام 2 بجو پورې د نرمۍ اعلان شوي. ځایي خلکو خپلو سیمو ته راتګ په مهال ویلي چې ځینو ته سخت نقصان رسېدلی. رپورټونه وایي چې زیات نقصان میرعلي او میرانشا ته سیمه ماچس فیکټري په سیمه کې رامنځته شوی دی. پوځي عملیاتو کې پوځ دعوه کوي چې لږ تر لږه 80 پورې جنګیالي وژلي دي. بلخوا د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید ویلي چې حکومت هغه ډلو سره مذاکراتو ته تیار دی څوک چې خبرو اترو د لارې مسلې حل کول غواړي. هغوی زیاته کړې ده چې د طالبانو هغه ډلې چې مذاکراتو ته تیار دي هغوی سره حکومت خبرو اترو ته تیار دي, خو چې څوک هم د ملک امنیت ته خطر جوړوي هغوی پر ضد به ګامونه اغستل کیږي.
یو پاکستانی چارواکی ویلی وزیر اعظم نواز شریف د ګل پورز د هند نوی منتخب وزیر اعظم نریندر مودی د سوګن پورته کولو تقریب کې برخه اخلي. د نواز شریف دفتر نه جاری شوی بیان کې ویل شوی نوی ډیلی وزیر اعظم ته د حلف برداري تقریب کې د برخه اخستو بلنه ورکړې وه.
د تایلند پوزي چارواکي وایي چې لکري شوی صدر اعظم ینګ لک شنواترا او د هغې لزګونو ملاتړي په یو محفوظ ځای کې بندي دي او تر هغه چې دوی غور کوي تر هغه به په بند کې وي. د پوزي وایان لخوا د خالي پروس خبري کانفرنس ویل شوی دي چې د غګامې د سیاسي فشار د لړ کولو په لړ کې اغزدي او هڅه کوي چې یو سیاسي جوړجاړي د حکومت او د حکومت پر ضد مظاهرچیانو تر منځ راشي چې په لارو کوڅو کې سترې مظاهرې کړي دي.
د یوکرین موقتی وزیر اعظم ارسنی یاتسنیوک سبالا کې دونکو صدارتي انتخابونو وړاندې نن قام ته وینا کړې. نوموړي ویلي د یوکرین اولس په د بهر د امداد اخستونکو ډاکوانو ته د انتخابونو خرابولو اجازه ورنکي. د وزیر اعظم اشاره په مشرقي یوکرین کې روس په لباجوده غوښتونکو اړخته وه.
او د عیسوي کلیسا مذهبي مشر پوپ فرانسیس د منځني ختیځ په درې ورځني سفر دی او په دغه لړ کې لومړنی پړاو اردن ته رسیدلې دی. په اردن کې نوموړي د باچا عبدالله سره لیدو کتو اراده لري او بیا به په عمان کې لوی جمع ته وینا هم کوي.
د سومالیا جنګیالي ډلې الشباب مغادشو کې نن په پارلمان شبې حملې زمواري په سر اخستې. په پارلمان باندې د موټر بمې چاودنې او ډزو حمله کې لږ تر لږه څلور پولیس والا وژل شوي خو تر اوسه د دوی پیژنګلو نه ده شوي.
د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تر وایس اف امریکا ډی وی ریډیو دی. یو پاکستانی چارواکی وایي وزیر اعظم نواز شریف به د ګل په ورځ د هند نوي منتخب وزیر اعظم نریندر مودی د سوګند پورته کولو تقریب کې برخه اخلي. د نواز شریف دفتر نه جاری شوی بیان کې بل شوی نوي ډیلی وزیر اعظم ته د حلف برداري تقریب کې د برخه اخستو بلنه ورکړې وه. رپورت په اسلام آباد نه د ریډیو خبريال ارشد حسین راکوي.
د پاکستان د خارجه چارو دفتر پخلی کړی دی چې وزیر اعظم نواز شریف به د گاونډي هیواد هند د نوی منتخب وزیر اعظم نریندر مودی د سوګند په دستور کې ګډون کوي. د پاکستان د خارجه چارو د دفتر لخوا د خالی پروس جاری شوی بیان کې ویلي شوی دی چې وزیر اعظم نواز شریف به د مې پشپګشتمه نیټه په دوه ورځنۍ دوره نوی ډیلی ته روانيږي او د راتلونکو ګل پروس د هند د نوی منتخب وزیر اعظم نریندر مودی د سوګند په دستور کې د ګډون نه بہ د مئی په ویشتمه نیټه یعنی د نهې پرواز د ښاغلی نریندر مودی سره لیدکاته کوي. د بیان مطابق د پاکستان وزیر اعظم به د خپل هندي سیال نه علاوه د هند د صدر سره هم ملاقات کوي. د خارجه چارو د دفتر وینا ده چې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف سره به په دې سفر کې د هغه د خارجه چارو او قومي سلامتیا سلاکار سرتاج عزیز، د خارجه چارو لپاره د هغه خصوصي معاون طارق فاطمی او د خارجه وزارت سیکرټری هم شریک وي. د هند نامزد وزیر اعظم نریندر مودی په سرکاري توګه د وزیر اعظم نواز شریف په شمول د جنوبي ایشیا د علاقائي همکاري تنظیم سارک مشرانو ته هم د خپل سوګند په دستور کې د ګډون بلنه ورکړې ده. مطبوعات وایي چې د برصغیر پاک و هند د تقسیم نه پس دا لومبه مقدمه چې د پاکستان یو وزیر اعظم د خپل هندي هم منصب د سوګن په دستور کې به ګډون کوي. سرګند دی چې تیر کال د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د هند د هغه وخت وزیر اعظم منموهن سنگ ته د خپل سوګن په دستور کې د ګډون بلنه ورکړې و خو هغه په دې دستور کې نو شریک شوه. د پاکستان په پارلمان کې مخالف ګوندونه د هند د وزیر اعظم د سوګن دستور کې د وزیر اعظم نواز شریف ګډون کول یو ښه فیصله بلی. پارلمان کې د مخالف ډلو مشر خورشید شاه د وزیر اعظم د فیصلې د ستاینې پترس کې ویلي دي چې د سره به د سیمې په صورتحال مثبت اثرات پریوزي. بلخوا د مذهبي سیاسي ګوند جمعیت علما اسلام امیر مولانا فضل الرحمن وینا ده چې د پاکستان وزیر اعظم هند ته تګ یو ښه خبره ده. د پاکستان د اطلاعاتو او نشریاتو وفاقي وزیر پرویز رشید د خالی پروز لاهور کې مطبوعاتو ته ویلي دي چې هند ته د وزیر اعظم تګ باندې فوج هیڅ قسمه اعتراض نه لري.
اپنے آنے والی نسلوں کے مستقبل کو اگر ہم خوشگوار بنانا چاہتے ہیں تو ماضی کی تلخیوں اور ماضی کی شکایتوں کی زنجیر جو ہے وہ ہمیں
دی وای ک مونږ د خپل راتونکو نستونو مستقبل خوشګوار جوړول غواړو نو د هند سره به د تیرو وختونو د ترخو یادونو زنجیرونه ماتول وی. د خارجه چارو ماهران هم د پاکستان د وزیر اعظم لخوا د هند د وزیر اعظم نریندر مودی د حلف برداري په دستوره کې شریکېدل یو ښه او مثبت عمل بلی. د امریکې لپاره د پاکستان پخوانی سفیر میرمن شیری رحمان وای چې دا سفر به دواړه ملکونو ته یو موقع ورکړي چې خپل منځ تعلقات بیا د سره شروع کړي.
موقع ہے کہ ایک دوسرے کے ترجیحات آپس میں ٹھنڈے دل سے میز پہ رکھ سکیں، مگر امید تو ہم رکھ سکتے ہیں کہ اگر وہ ریاست ٹو ریاست اس طرح حکومت ٹو حکومت کانٹیکٹ کر رہے ہیں تو ہمیں بھی اس سے بالکل ایک موقع سمجھنا چاہیے پاکستان کی ترجیحات رکھنے کے لیے. اور ان کی
شری رحمان وای دا د یو بل ترجیحاتو ته د کتلو یو ښه مقدا او تمه لري چې کله ریاست د ریاست سره رابطې کوي نو پاکستان ته هم د خپلو ترجیحاتو وړاندې کولو موقع په لاس ورځي. د پاکستان او هند ترمنځ د اړیکو ښه کولو لپاره د کوټلي مذاکراتو لړۍ کال 2008 کې د ممبئی حملو نه پس ادریدلې ده، او د پاکستان موجوده حکومت غواړي چې د هند په شمول د خپل ګاونډي هیوادونو سره تعلقات ښه کړي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
په پاکستان کې لږ کوي ډلې چې اکثره د حملو سره مخ کیږي وایي چې د دوی مذهبي ځایونه او کتابونه په امان کې نه دي او دوی ویرې طرحې سره ژوند کوي. په دې لحاظ سره د هندوانو چې کومه برادري ده دوی وایي چې یو غیر یقیني حالت تر لاندې ژوند کوي او همدا وجه ده چې نورو هیوادونو ته مهاجرت کوي. په بلوچستان کې هغه ځایونه چېرته چې هندوانو زیاته آبادي ده، هغه کلات، جان مکسی، جعفر آباد، نصیر آباد او بولان غونتی سیمی دی. د دې ترڅنګ یو شمېر نورې سیمې هم دي چېرته چې دوی آباد دي. په دغه سیمو کې د دوی ژوند په حقله حمید سمسور یو رپورټ تیار کړی. ساسو پام ورته راګرځو.
په بلوچستان کې د هندو مذهب لږکي وی چې دلته اغوا برای تاوان، هدفي وژني او د امنیت د خرابې وزې له سببه د دوی ژوند او اقتصاد له سخت زیان سره مخامخ دي. دوی د سر و مال د تحفظ لپاره له سخت تشویش سره مخامخ دي. هم له دغه کبله یو شمیر خلک د بلوچستان څخه د هیواد نورو برخو ته پر کډوالۍ باندې مجبوره سوي دي. د هندو مذهب سره اړه لرونکی جگدیش کمار وایي
خلک ډیر تللي دي، خوزدار، کلات، کوټه، نصیر آباد، جعفر آباد، مقصد ټول علاقو ست للی. وجہ دا تھریٹس اینڈ کڈنیپنگ، دے آر فیلنگ انسیف چې پیسې نه ورکه ته کښنی مړکی. ډیر خلک دی وسم منتلیان ورکی، هر سونه غټ کاروبار دی هغه منتلی ورکی، اوس چاته ورکی دا نه د مرګ.
ما نوم یعقوب د زیز مسلمانین او نکاس از مج دلته اوسېج نکا دلته مر سوي دی پلار قبرونه زیل روپی سنګری کې کم از کم دیش زر وټر کوټا کې هغه 15% کوټا خو بس هغه کړی دی عمل نه کوي.
د غیر دولتی موسسه مزمن یعقوب یی چې په بلوچستان کې د اقلیتو د حقوقو لپاره د دوی هلې ځلې دوام لري.
مذهبی اقلیت بلوچستان میں ان کے رائٹس کو مین سٹریم کرنے کے لیے تاکہ وہ باقی معاشرے میں مل جل کر آگے بڑھیں. جو کرسچنز ہیں، ہندوز ہیں، یہ ہمارا میجر ٹارگٹ.
په بلوچستان کې کوم مذهبي لږکي دي د دوی د حقوقو د تحفظ لپاره چې په نورو ټولنه کې په ګډه باندې پرمختګ وکړي، که عیسایان دي او که هندوان دي، دا زموږ مهم هدف دی چې د دوی لپاره غږ پورته کړو. د تاریخ په اوږدو کې په بلوچستان کې زیات شمیر هندوان د پاکستان له جوړېدو وروسته دلته دوی میشتو. دوی زیاتره له تجارت سره اړه لري. هندوان دلته په بلوچستان کې په ژوب، مسلم باغ، چمن، کلات، مستونګ، جیلمکسی، جعفر آباد، نصیر آباد، سوی او په کوټه کې زیات شمیر استوګنه کوي. دلته په بلوچستان کې چې د امنیت وضع ډېره خرابه سوې ده، له دوی څخه یو شمیر هند ته هم پر کډوالۍ باندې مجبوره سوي دي. خو ځینې هندوان بیا وایي چې دوی هلته ولاړ سي چې په هند کې هم و دوی ته د کډوالو په نظر باندې کتل کېږي. د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر سرفراز بوکټي وایي چې په بلوچستان کې د اقلیت د تحفظ لپاره دوی په زړه پورې ګامونه اخیستي دي.
همنه کم سے کم اورګنایز کرائم اور کډنپنګ فور رینسم، لیکن اس میں ایک جس سیریز کے ساتھ وہ غلط ہے اس میں ایک کمی ضرور ہے. ہم ان کو یہ یقین دلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور
چکم منظم جنایاتو د یغوا برای تاوان غ چپر لپسیبه کېدل پاغه کی کمی ضرور راغلی دا. موږ و دوی ته ډاډ ګرانه ورکو چې و تاسو ته به د بلوچستان له نورو شاریانو سره سم خوندې وي. تیر کال په سند کې هم د لږکیو د اغوا برای تاوان دوی په زوره له مذهب څخه اړول او د دوی لنجونو سره په زوره د ودو کولو خبرونه هم د خبری رسنیو له لوري څخه خواره سو. د بشري حقوقو سازمانونو په پاکستان کې د
در وایس اف امریکا ریو ریډیو د زمنګا دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خبرې غبانی اوري او اوسود پاکستان او افغانستان ترمنځ چې کوم تجارت کیږي د پاک افغان چمبر اف کامرس غړی انجینیر حاجی داروخان وای چې د دې حجم قوشا 2.5 عرب ډالر دی خو نوموړي ویلي دي په وروستیو ورځو کې وزیر اعظم نواز شریف چې کومه فیصله کړې ده چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ به تجارت په ډالر کې کیږي د دې له وجې اوس سوداګر د پریشانو سره مخ شوي دي او په غیر قانوني توګه باندې خلک په ځایي کرنسي کې دغه تجارت کوي. نوموړي ویلي اوس په دغه تجارت کې کمې هم روان دي او د دواړو ملکونو تجارت ته نقصان رسولی شي. د دوی سره دا خبرې اترې په چمن کې د ریډیو خبریال نعمت الله سرحدي کړې دي.
د پاکستان او د افغانستان تر مابین چې کوم بایلیټرل ټریډ دی دا 2.5 ارب ډالر په ډالرو کې وو. یو ارب ډالر چې دی هغه په پاک روپیز کې کېدی. نو حکومت په یو فیصله باندې هغه ټول برته د ډالرو په خوا راوړل. نو خلک وجه ته پوره ځینی طور تیار نه دي. دا هغه په وجه دا ټریډ چې دی دا په د لیګل ټریډ پر ځای باندې اوس په ایلیګل لارو باندې روان دي. افغانستان ته هغونه شیان روان دي لیکن دلته د هغه چې کوم لیګل لارې دي هغه لارې تړل شوي دي. او په دې کې موږ دا یو بل شی هم ګڼو چې په چمن کې په کار دا ده چې و موږ ته سہولتونه هغه راکول شوي وای چې بینکو و موږ ته دلته ډالر ریئلایز کولای فارمیا راکولای. موږ دا شکایت چې دی در وفاقي حکومت رسولی دی. موږ وفاقي وزیر ته دا خبره کړې ده. موږ سیکرټری تجارت ته دا خبره کړې ده. هغه موږ سره دا کول کړی دی چې موږ به و بینکو ته ژر تر ژره دا هدایت وکړو چې په چمن کې دی دوی خپل بینکنګ چینل د فارن ایکسچینج لپاره چې دی دلته فعاله کړي. نو د دې سره کېدای شي لږ نور تجارت زیات شي. همدغه رنګه د ایران د لارې چې کوم ترانزیت را روان دی هغه په ډیر کم خرڅ او په ډیر اسانه طریقه باندې راځي. دلته چې کوم موږ پاکستان حکومت دی هغه و دې ته ډیر شرایط ایښی دي. د هغه شرایطو په وجه چې دی د تجارت کې دلته مشکلات یا ولته اسانتیاوې دي. موږ د افغاني تاجر څخه د افغاني تاجر په خرڅ 15 قسمه شرطونه پریښي دي چې دی به په پاکستاني ټرک باندې ټریکر لګي. دی به د پاکستاني ټرک چې کوم کنټینر دی په کنټینر کې به ټریکري او د دې خرڅ به د افغاني تاجر څخه اخیستل کیږي. د دې مالو انشورنس به کیږي او د دې ویلیو به هغه ویلیو مقرر کیږي چې کومه په پاکستان کې د دې امپورټ کیږي نه هغه ویلیو چې د افغانستان د تاجر ده. او بل خبره ده چې دا به د باونډډ کیریر در لارې ځي او بل به د افغانستان نه څه د دې چې کوم ټیک دی د هغه به پاکستان ته تصدیق ورکوي چې دا مال تر هغو پورې رسیدلی دي. نو دا بلا وجه شرایط دا بې ځایه شرایط دا دلته په دې کې د افغاني تاجر خرڅونه زیاتوي. نو پر افغاني تاجر چې خرڅ زیات شي هغه مجبور شي بیا د پاکستان پر ځای بلې لارې ته ځي. او په دې کې ایران د دوی لپاره دونه اسانتیاوې پیدا کړې چې هغه هیڅ قسم د یو شي پوښتنه نه ده چې مال راشي هم په دویمه ورځ هغه ځای څخه لوټ شي بیا په څلور ورځو کې دننه چې دی کندهار پورې مال راورسېږي.
څه کم د افغانستان د خوا څه کم مالونه راروان دي سو پاکستان ته په هغه کې هم دلته بعضې څه کم تجاران دي هغه مخته بعضې ستونزې جوړې دي چې هغه دې نشي کولی چې مالونه په هغه لویه کچه سره دلته پاکستان ته راوړي او د پاکستان کومه منډۍ چې ده هغه دلته خپله کړي. هغه کومې ستونزې دي؟
زما په خیال د افغاني مالو پاکستان ته راتلل هیڅ قسم مشکل نشته او نه پر هغه باندې د پاکستان حکومت ډېرې زیاتې ډیوټیانې لګولې چې دوی دلته نشي راوړلی. صرف یوازې چې کوم وچه میوه ده هغه هندوستان پر هغه باندې بالکل ډیوټي صفر ته رسولې ده. د هغه په وجه باندې مالونه افغاني تاجر کوشش دا کوي چې هندوستان ته ولیږي د پاکستان د لارې پر دې باندې خرڅ راځي او هندوستان ته چلیږي سوای د کرایې څخه بل پر دې باندې هیڅ قسم خرڅ نشته.
دغه د پاک افغان سکم ګډ د صنایع خونه ده دې په دې لړ کې څه داسې نور پر مخ خبرې به ولې د پاکستاني چارواکو سره خبرې کړې دي؟
موږ هر کلنۍ کانفرنس کوو په دې کې د پاکستان او د افغانستان د تجارت او د کوم د خزانه لوړ پوری چارواکي هغه زموږ سره پدې کې شرکت لري او دا ټول خبرې په بار بار پدې کې په ګوته سوي دي او پدې باندې زموږ سره د عمل کولو کوشش هم کولم کړی دي لکه د بده مرغه درو پردې کې درو سپوري چې داسې ګامونه نه دي اخیستل سوي چې موږ وجه ته ډیر مثبت ګامونه وای.
دارو خان صاحب ستاسو ډیر مننه دی ورډیو سره
خبر.
ران اوریدونکو زموږ خبرونه د واشنگتن ډي سي د سټوډیوز نه نیخ پنیغه اوري په راتلونکو د پروګرام په پاتې برخو کې به د بونیر تازو چته چې د کرفی په حق لار ریاض حسین روسي معلومات خل خو د هغې نرواندې تاسو ته به د راتلونکو ریپورتونو په حق لا هم یادونه درکم چې اکرام الله ګنداپور چې د زراعت او د سارو لپاره صوبایي وزیر دی د هغوی لخوا په مارکیټ کې د ځای منډیانو د نرخونو تعین کولو او په دوی باندې نظر ساتلو لپاره چې کوم کمیټیز کار کوي د هغوی د ماتل کولو او د نوي الیکشنز په حق له هم اعلان کړی دی. او سمه اکراما
زه بالکل د خیبر پختونخوا د سواد سیمې سره په پوله پرتا بونیر اړخته چرته چې د جنګیالو پر ضد د سو ورځو راهسي پوځي عملیات شروع شوي دي. د غلطه کرفیو هم د شپې وی د ورځې بیا په هغه کې نرمي کیږي. د روسي حال لپاره دا وخت زمنګ سره د سیمې د ریډیو خبريال ریاض حسین نه خبرغه باندې پلاین دي. ریاض حسین په خیر علي.
السلام علیکم. ډیر مننه اکرام.
ډیر مننه ریاض حسین. دا راته وای چې د بونیر په دغه سیمو کې چې د تیرو سو ورځو راهسې د جنګیالو پر ضد د لټون عملیات کېدل، کرفیو هم په ځینو ځایونو کې پر ځای و، وروستۍ حال یې څه دی او کم کم ځایونو کې دغه عملیات کیږي؟
جی اکرام، د تیرو شلو ورځو راهسې دغه کرفیو چې هغه جاری ده، کوم دربندۍ چې لګي د بونیر چې کوم علاقه ده د سوات ضلع سره تړلې سیمه د ګډېرې تحصیل دی، په دې کې کوم چې درې یونین کونسل دی، په هغه کې ملیخیل یونین کونسل، ملکپور یونین کونسل او د پیر بابا یونین کونسل، دغه کې چې کوم د شلو ورځو راهسې کوم دربندۍ لګېدو په هغه کې اوس چې دینو فلګ ډېر هاله پوره چې دینو هغه نرمي راوستې شوې ده او د ځواکونو له طرفه دغه چې کوم د ورځې د مخ کې کړتي لګېدل او خاصه ډېر زیات مشکلات مخې ته راتلل. د هغې نه وروسته اوس په دغه سیمه کې د ځواکونو له طرفه د سهار د اوو بجو نه تر مازیګر د شپږو بجو پورې په کرفیو کې نرمي کېږي او خلکو ته د اجازت هم ورکول کېږي چې هغوی ځان د بنیادي ضرورتونه دي هغه په دغه ورځ کې پوره کړي. دغه د کوم ځای خلک چې دینو هغوی وسو چې را د هغوی مشکلات کې سر هدف ورته دینو کومې راغلي دي، خو بعض علاقې داسې دي چې هغه اوس هم د خلکو مشکلات شته دي. زه به تاسو ته ووایم اکرام چې کوم علاقې دي، کوم دي چې د ملکپور یونین کونسل دی، د پیر بابا یونین کونسل او د ملي خیل چې کوم علاقه ده یونین کونسل دی، په دغه کې چې کومې علاقې دي، د پیر بابا کلی دی، پای کې بلوخان او نربټول بای کلی ډوکډا چې کوم دلته کې د خلکو مشکلات زیات دي، دې سره چې کوم کلیوالي سیمې دي، پاره کې د علم غر چړ او چړې یو کلی دی او د جوړ سره علاقه چې په دې کې د پلټنې کار چې دینو هغه روان دی. باندې علاقو کې چې کوم دی کې د پلټنې کار چې دینو سر ته رسول شوی دی، خو دغه تکي اوس هم د شپې چې دینو کار کوي لګي هغه علاقو کې چې دینو البته دا ویم چې د سواد علاقې نه چې راځي نو د کلیل کندو نه چې واخلې تر د بنیر د بټې علاقې پورې دغه تکي د خلکو تګ راځي چې دینو پای کې اجازه ورکول کیږي. د ځواکونو لپاره په هغه غاډي کم چې پای کې اشیاء خوردونی شي یا سبزیان وي هغه کوم دغه علاقو ته دینو د پلټنې نورستو د چکن نورستو هغه ته اجازه ورکول کیږي او هغه دغه علاقو ته دغه بنیادی ضرورتونه اوري.
ریاض حسین، یو پښتنه کراته وای خاص کولونه تاسو کولونه خبر او کوي؟
جی جی، د کولونو حال لا چې کولونو او چې دینو هغه کولا کړی شي دي د ځواکونو له طرفه او دا ته ویل شي چې د سحر چې کوم د سکول وخت دی چې ماشومان دې سکول ته داخل غاړي چې کوم دي د سکول نه اړو ته هم اجازه ورکول کیږي او د خلکو چې د چا چې ذاتی غاړي دي خپل غاړي د کوم خلک بهر دي یا دن راځي نو هغه د چکن نورست هغه ته اجازه ورکول کیږي. دا ورته چې دغه د کار کې چې نرمي کیږي د شپې بیا په دغه علاقو کې ګربندې لګول شي.
خاریا حسین، یو مختصر جواب کړه دې مراکې په خصوصي توګه باندې په ملکپور یونین کونسل کې خپلو زینو کې چې کمپوز دې دا په کوم زینو کې پرځې دې
اجي زبتا زوېم چې کوم غټ ساته باندې موږ ګورو دا خو ځکه چې موږ هغه هډ کوارټر چې موږ په سواد کې دی د بنیر ملي چې دګر علاقې په دې چې د دې مشران ناس خو چرته چې عملیات روان دي یا خاص کر د ملکپور یونین کونسل دې د دې چې کلیوالي سیمې دي خصوصي توګه د دوګډا علاقې چې کوم نه پرهای کې ځای چې کوم مشران دي هغه سره د موږ اړیکې دي او هغه وی چې را دا ته د ځواکونو کوم راغلي دي نو هغه یا خو د هغه چې کوم مقامي وزې دي په هغه کې ځان کې یاد خلکو کورونه کوم زه په دې چې دي نو ځان کې او دا مشران وای چې را موږ خو پروتو د ځواکونو سره تعاون کوو او چې کوم ځای کې دی دغه تکي ډیر شي دي یا دغه تکي د ځم کې راځي او تکي او سیږي نو د هغه وجه هغه ته مشرات هم مخې ته راځي جی
ډیر مننه ریاض حسین زمنګ سره د خبرو کولو
ډیر مننه جی
دا وایس اف امریکا د وړي جو د خدای مناوریدونکو سم اکرام الله ګنڈاپور چې د زراعت او د سارو د چارو صوبایي وزیر دی یو کانفرنس په محاله ویلي دی چې د ځای میوه او سبزیانو چې منډي دی د هغې لپاره انتظامی کمیټیانې هغه ماتل کړي دی او نوې ورځو کې د نن به د دغې لپاره بیا انتخابات کیږي دغه منډیانو کمیټیانو په مارکیټ کې د نرخونو تعین کولو او په دوی باندې د نظر ساتلو کار کوي نو تفصیل مدثر شاه په خپل دی رپورٹ کې راکړي
د مطبوعاتي غونډې په وخت زراعت او صوبایي وزیر اکرام الله خان ګنڈاپور د منډیانو یا مارکیټ کمیټې د ختمولو اعلان وکړ او ویل د 1300 میاشتو راهسه شکایتونه را روانو چې دغه کمیټې خپل کار په صحیح توګه نه کوي چې ورسره د عامو استعمال سيزونو بایو کې اضافه رامنځته شوی و او ډیو رادیو ته اکرام الله خان ګنڈاپور وایي ته دغه کمیټې انتخابات په نوي ورځو کې دنه نه کوي
مو خدا صرف 90 دین د پاره کړی دی او د اندر با الیکشن کو او دا با واپس دوی په حواله کو خدا چوکم تحلیل کری دی نو هغه کا تاسو په موقع باندې په دوو راجو کې چې کم رایټونه دی نو هغه 17 نواغله 41% پورې کوز
او د زراعت د محکمې چی پلاننګ افسر احمد سعید وای مارکیټ کمیټۍ به داسې پټ کمیشنونه اغستل چې حکومت ته نو معلوم
چې کم کمیشنې با چې هغه هیدن کمیشن وي امونږ ته نه معلومه اگر چې کوم نه چون کې مارکیټ کمیټي خو د ګورنمنت په غوښته یو پالیسی و چې موږ یو مارکیټ کمیټي جوړ کړو چې هغه په خپل فیصلو کې آزاد وي د ګورنمنت چې کوم نه دغه نه بار وي خو چې خو پرایسز او کوالټی سیزونه چې کوم نه دغه ته ملو شي کنزیومر ته نو دا چې کوم نه چې کله شکایتونه شروع شو نو د ګورنمنت ایمیډیټلی فوري تحقیقات او په غو باندې اکشن واغسو کمیټي ډیزالټ
د زیاتوی د مارکیټ کمیټي فریضه به اوس تر نوې کمیټي جوړې دو پورې د زراعت او د محکمې یو اډمنستریټر تر سره کوي
در وایس اف امریکا ډی ریډیو دے اکثر جنکی طالب علمانی چې کومو فیلډز هغه انتخاب کوي هغه اکثر یا میډیکل وی یا هوم اکنامکس وی خو ډیر کم جنکی انجینیرینګ او کمپیوټر ساينس ته راځي یو جنې چې کومل مراد نومې دی طالب علم ده هغه ولې د انجینیرینګ د پېښې انتخاب کړی دی د دوی سره زمنګ په پیښور کې خبريال حمید الله خبرې اترې کړې دي تاسو ته وړاندې کوو
زه کومل مراد انجینئر کومل مراد ما سبق ویلې د یو ای ٹی په خبرنه او زه په ایم سی نتورک کمپنی کې جاب کوم ایز ا نتورک انجینئر
نن سبا جنکه دا چې کوم د ټیکنالوژي فیلډ نو په کم کم زینو کې دی
زیات چې کوم د ټیکنالوژي سره ریلیټډ خلک دي هغه که تاسو وګورئ نو زموږ د آی ٹی چې کوم دا انفارمیشن ټیکنالوژي او ورسره چې کوم کمپیوټر انجینئرز دي هغه ډېر زیات ګرو کړی لګیا دي هغه ډېر زیات ترقی طرف روان دي ځکه چې نن سبا هر یو دور دا دور چې کوم دی دا ټیکنالوژي دور دی هم مخکې روان دي نو جینکه الکان ټول چې کوم دي هغه کمپیوټرز طرف ته دي انټرنیټ کمپیوټرز او موبایل دور دی
اکثر دا جنکه چې کوم دي دا د میډیکل سایډ ته ډېر زی دا ډاکټر طرف ته زی دا چې کوم نور هیومانیټیرین یا انساني سټډیز دی هوم اکنامکس ته طرف ته زی دا څنګه وکړه چې سب انجینیرینګ طرف ته
کمپیوټر طرف ته دا سره هو چې ګوره څنګه چې ډاکټر ځان له یو کلینیک کولاولی شي دا سه یو کمپیوټر انجینیر ځان له پکور کې پیسې ګټلی شي
باہر تلنے ضرورت نہیں تھا ڈاکٹر جی کم دیا کو بیا ہم لگ مریض خوب گور ایگزام خوب سڑے کئی مالا خزان سڑے کو ضرورت ہم نشتا پکور کی پخپل کمرے کی پخپل کٹ کی کہنا اور کمپیوٹر حوالا اور پروگرام جوڑ کا اور سمپل اور پاکستان کی طرف سے ضرورت نہیں ہے جیسے پاکستان کے بستاسو کلائنٹس راضی تاس تا پورے دنیا نہ تاس تا کلائنٹس راضی اور تاس خی زبردست پیسے در گئی
او دغرا تو سو آیا چے پکور کے پکٹ کے ناس تا کومل چھ کہ مدان وغا پیسے سنگ سنگ گٹلی شی دغرا تو سو آیا
مونگ سر مختلف فری لانسنگ والا ویب سائٹس اویلیبل دی او اگے مو چکم دیتا سو خپل اکاؤنٹ کریٹ کے اور تاسو خپل ٹیلنٹ شو کے التو تو چتا سو کار کولے شے خپل یو پروفائل جڑی گی نستا سو نہ چکم دنیا ہر طرف نہ چکم کلائنٹس دی اگستا سو پروفائل وزٹ کئی اور اگ گوری جی مالا داشے جوڑول دی داشے جوڑول دی نو اگے مطابق چ دے تاستا خپل دقدر کی ٹاسک در کی تاسو جو اسنگ کمپلیٹ کئی تاستا یک دم بینک اکاؤنٹ باندې تاسو ٹولے پیسے راشی
پر ننی مارکیٹ کے کومل میشت سمر پیسے گٹلی شی
ننی مارکیٹ کی کتا سو گرا ہے مونگ پمیاش کے 50,000 منیمم اور میکسیمم کو 1.5-2 lakh ہم گٹلی کی گی آسان ہے سارا
او دا خپل کورنا
او دا بالکل خپل کورنا
نو تاس گورا چ انجینئرنگ دی پروفیشن تے نورجن کیمرہ نوان دی
جی بالکل لائک زج کل شروع کی خپل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کے ہم نمون سارا 15 جنہ کیا کلاس کے کتا سو گر اس دا سل نہ پاس دی نو definitely گرو کے لگا
او دے انجینئر پتو گا دروسہ پوری تا تاس کاری جکنی استاس لاری نی ولی کی گی یا سمسلی شتری
نہ جی ٹولخه خبردار چې کتا سو غره نو نن سبا داسې دور چې مو فهمشه نه زده په خبر نه یا ما او بیا د کی پی کې نه نو چې کلم زچ